درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې ته موزه اسمت ساروان هرکلی کوم او په پیل کې مرابولم د دې سات خبرونو ته په افغانستان کې د طالبانو حکومت د پاکستان لاري هند ته د افغانستان د صادراتو پر بختیوي په رسمي ډول اعتراض وکړ. پاکستانی رسنوی پرون جمعه راپور ورکړ چې د افغانستان د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت د برستيال په مشرۍ یو جګپلی پلاوی په دې اړه د روسي سفر په ترڅ کې له پاکستانی چارواکو سره مفصل خبري کړې دي. پاکستانی رسنوی ته د خپل هیواد حکومت سرچینو ویلي افغان پلاوی یادونه وکړه چې پاکستان د سشکال له میمیاشتې راهیسې اجازه نه ورکوي چې د افغانستان سوداګري توکي د واګي بندر له لارې هندوستان ته صادر شي، چې دا د 2013 کال د افغانستان پاکستان د ترانزیتي سوداګرۍ له تړون سره په تضاد کې ده. افغان پلاوی د تړون هغه ماده یاد کړه چې لمخې افغانستان ته دا اجازه ورکړل شوې چې له واګه بندر څخه دریم هیواد ته صادرات وکړي او پر دې اندېښنه وښودله. سرچینې ویلي د پاکستان د سوداګرۍ وزارت د مرستيال په مشرۍ پاکستانی پلاوی طالب چارواکو ته د نوی پالیسۍ وضاحت وکړ او ویل چې پاکستان د روان کال له میمیاشتې راهیسې له هندوستان سره د دریم هیواد په تجارت بندیز لګولی او د افریقا د وروستیو ترنګلو اړیکو له امله شوې ده. د ګډ امنیتي تړون سازمان د جمعې په ورځ د تاجکستان او افغانستان ترمنځ د پولي د پیاوړتیا پر لارو چارو د خبرو لپاره غونډه وکړه. انټرفاکس خبري اژانس د دې سازمان د مطبوعاتي دفتر ته خبر پاڼې له مخې موبایل چې په دې غونډه کې چې د ګډ امنیتي تړون په دارالانشا کې جوړ شوې و، د افغانستان سره د تاجکستان د پولي پر پیاوړتیا او تجهیز خبري وشوه. په غونډه کې د افغانستان په پوله کې د تاجکستان سرحدي ځواکونو ته د وسلو د لیست په اړه هم بحث وشو. سره له دې چې روسیې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلې او د منځنۍ آسیا هیوادونو له طالبانو سره اقتصادي او تجارتي اړیکې زیاتې کړې، لکه چې طالبان په افغانستان کې بیا واک ته رسیدلي، دا هیوادونه د افغانستان له درکه وخت په وخت په امنیتي برخه کې اندېښنه شي. د تهران د پراخو تولیداتو د اتحادیه رئیس ایرج رهبر وایي چې د افغان کارګرانو د استلو له امله ساختماني صنعت په تیره بیا په تهران کې له جدي ستونزو سره مخامخ شوی دی. نوموړي د ایران له ایلنا خبري اژانس سره په مرکه کې چې پرون یې خبره کړې ویلي چې په تهران کې تر 50% زیات ساختماني کارګر افغانان وو او اوس چې هغوی له هیواده وتلي ځینې پروژې ځنډېدلې او د کار تولید کم شوی دی. رهبر زیاتوی چې افغان کارګرو د سیمنٹ اچولو، سنگکاری، بنایی او عادي کارګری په شمول په بیلابیلو برخو کې کار کوو او استادوغو مسلکونو لپاره د ایرانی کارګرو پیدا کول وخت والی. د دا هم وویل چې ایرانی کارګر ساده ساختمانی کار ته دومره لیوالتیا نه لري ځکه چې اجوره یې کمه ده، خو افغان کارګر د کمې اجورې په بدل کې او بیل ټولنیزې بیمې ډیره خواري کوي، نو له همدې عمله کار فرمایان هغوی ته لومړی توب ورکوي. د تهران د پراخو تولیداتو د اتحادیه مشر دا هم وویل چې د یو ایرانی کارګر مزد د دو افغان کارګرو هم پرته. د ایران د بندونو چارو وزارت مرستيال کاظم غریب آبادی د جمعې په ورځ له استانبول څخه خبر ورکړ چې تهران له اروپایي اړخونو سره د ایران د اتمی دوسیه په اړه د سلام مشورو په دوام باندې توافق کړی دی. هغه په یو پیغام کې چې په اکسپانه کې خبر کړی لیکلی، موږ د دوی د ورستی تیریګر جنگ په اړه د هغوی پر دریزونو کلکنی وکړه او خپل اصولي دریزونه مو په ځانګړي توګه د سناپ بک په نوم د میکانیزم په اړه واضح کړل. تر دې مخکې ځینو خبري اژانسونو راپور ورکړی و چې د استانبول خبري شای پر ایران د بندیزونو پر بیا وځه کولو متمرکز دی. غریب آبادی په خپل پیغام کې دا هم ویلي، دواړو خواوو مشخصه طرحې درلودې چې بیلابیل اړخونه یې وڅېړل شول او پریکړه وشوه چې مشورې به دوام وکړي. د دغو مشخصو طرحو جزئیات نه دي څرګند کړي. او د چیشنه مشر رمضان قدیروف د ترکیې په بودروم ښار کې له ډوبېدو وژغورل شو. د ترکیه رسنیو پرونجو ما راپور ورکړ چې پیشه د پنځشنبه په ورځ د بودروم شار د کاینار ولسوالۍ په یوه 15 ستوریز هوټل کې هغه مهال وشو چې رمضان قدیروف او بو تزان واچاو او لږ وسته بیهوش شو. د راپورونو له مخې هغه د لامبو لپاره او بو ته ننوت خو ناڅاپه یې کنټرول له لاسه ورکړ او تر اوبو لاندې شو. د ترکیه ساحل ساتي ځواک او د هوټل کارکونکو د هغه د خراب حالت لالي دو وروسته سم دستي مداخله وکړه او هغه له اوبو راوست. تاسو زموږ خپل آزادي رادیو اوري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتولو یو کمشنري وایي افغانان په 2024 کال کې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو تاسو له بحث جوړوي. د کډوالو د حقونو یوې څارونکو ادارې د پاکستاني پولیسو لوري له کډوالو افغان شذو سره پر ناوړه چلند اندیشته وشو ده. په کابل کې د نیول شویو شذو خپلوان وایي طالبان د حقوقو د خوشی کولو لپاره پیسې غواړي. د سرشنی کانکور د اسبوینو اول نمره وای
هغه کسان چې لوړې زده کړې کړې دي او لا تر اوسه بیکار دي د حکومت څخه می امداد تقاضا ده چې دې ته د کار زمينه برابر کړي.
ورسته یو سیلونو په څو ولایتونو کې خلکو ته درانه تاوانونه اړولي.
بخې زیات زیان وخت لري کله ته وایم صرف ماته یو 15 لک زیان وخت لري.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتولو یو کمشنري وایي افغانان په 2024 کال کې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو تر ټولو لوی برخه جوړوي. یونیسیار یا د کډوالو لوی کمشنري په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې د شمیره اروپا ته د افغانانو زیاتیدونکې تګ تاییدوي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته پیل شوې ده. په ورته وخت کې یو شمېر هغه افغانان چې هڅه یې کړې له غیر قانوني لارو ځانونه اروپایي هیوادونو ته ورسوي وایي د هغو ستونزو او امنیتي ګواښونو له امله چې ورسره مخامخ ول دا خطرناکه لارې انتخاب کړې ده. نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنري UNHCR وایي چې افغانان اروپا ته د غیر قانوني کډوالو تر ټولو لویه برخه جوړوي. یا د ادارې په غتلي راپور کې چې د جمعې په ورځ نه وخت د ملګرو ملتونو په ریلیف پانه کې خبر کړي زیاته کړي چې په 2023 کال کې د هغو افغانانو شمیر چې په ناقانونه لارو د اوبو یا وچې له لارې اروپا ته تللي 24 سلنه دی. د یونیسیر د معلوماتو له مخې له دې شمیر 28 سلنه ښځې او 24 سلنه ماشومان دي. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو پر بنسټ له 2020 تر 2023 پورې افغانانو له بنګلادیشیانو وروسته اروپا ته د غیر قانوني کډوالو لویه برخه جوړوله. یونیسیر زیاتوي چې له 2021 کال راهیسې چې طالبان بیا ځلې پر افغانستان واکمن شول اروپا ته د افغانانو د کډوالۍ بهیر پراخ شوی دی. په راپور کې دغه شان نغلی چې په 2024 کال کې له هغو افغانانو څخه چې له غیر قانوني لارو اروپا ته تللي 80% کسانو یې جګړې او تاوتریخوالی د خپلې کډوالۍ اصلي لامل ګڼلی. چې په دې کې 80% کسانو عمومي ناامني او 80% بیا ویلي چې د دوی خپل او د کورنۍ ژوند ته یې ګواښ و. په ورته وخت کې یو شمېر هغه افغانان چې هڅه یې کړې له غیر قانوني لارو ځانونه اروپایي هیوادونو ته ورسوي وایي د هغو ستونزو او امنیتي ګواښونو له امله چې ورسره مخ ول د خطرناکه لاره انتخاب کړه. یو له دوی څخه چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
دا چې زه په نظام کې وم او یو نظامی کس وم ژوند راته ډیر سخت ستونزمن او بې نهایته خطرناک شوی و. لوړ امنیتي ګواښونه ما او زما کورنۍ ته متوجه و. هڅه مو وکړه چې د هرې ممکن لارې له افغانستان ووسو او بل هیواد ته پناه یوسو. تر ټولو نږدې لار ترکیه وه. کوشش مې وکړ چې قاچاقي ولاړ شم خو بدبختانه دوه ځله لاړم بریالی نه شوم.
یو بل افغان کډوال چې دا مهال په ایران کې دی او دا هم د ورته ستونزې له امله نه غواړي نو مې واخیستل شي په ناقانونه لارو د سفر د سختیو په اړه وایي
مجبور به این شدیم که آمدیم ایران از ایران لازم.
مجبور شو ایران ترغلو له ایران ترکیه تلاړو له خلکو مو پور واخیست له ترکیه یونان تلاړو هلته پولیس ونیولو او بیرته ترکیه ته واسولو له ترکیه بیا افغانستان ته ریپورت شوم بیا له سره ایران ترغلم قاچاقي لارې ډېرې ستونزې او بدبختي لري
بدبختي خدا همه چیز خدا دارم
پراپور کې د غشن نقلی چې له 2003 تر 2023 پورې د هغو افغان پناه غوښتونکو او کډوالو شمیر چې د جنوبي لویدیځې آسیا له لارې د تیرېدو پر مهال مړه شوي 250 سلنه لوړ شوی چې له 308 تنو 1080 تنو ته رسېدلی دی. راپور زیاتوي چې د دغو مړینو او له درکه کېدونو ډېره برخه هغه افغانان دي چې له افغانستان نه ایران ته تللي او بیا د ترکیې له لارې اروپا ته د رسېدو هڅه کړې ده. د یونیسیر په وینا ډېری افغانان چې غوښتلي اروپایي هېوادونو ته ولاړ شي جرمني د خپل وروستي هدف په توګه یاد کړی دی. دا په داسې حال کې چې جرمني تازه یوتی افغانان چې د دغه هېواد محاکمو مجرم پېژندلي وو له خطر سره په همکاري او له طالبانو سره په همغږي بېرته افغانستان ته استولي او ویلي دي چې دا بهیر به دوام ومومي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ګڼ شمېر افغانان د بېلابېلو لاملونو له امله لکه ناامني، اقتصادي ستونزې، بېکاري او له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیزونو له امله اړ شوي چې هېواد پرېږدي. یو شمېر دوی ناقانونه او خطرناکې لارې غوره کوي چې ځینو یې له دغو لارو سلامت تېر شوي، خو یو شمېر بیا یو ورک شوي یا مړه شوي دي.
ازادي راډیو څلېرویشت ساعته له تاسو سره ده.
د کډوالو د حقونو د څار ادارې یا ریفوجی رائټس د پاکستانی پولیسو لوري د کم عمر جنو او افغان شوزو د نیولو په اړه اندیشنه څرګنده کړې او جبري استلې د دوی د ژوند او کرامت په وړاندې مستقیم ګواښ بللې ده. د سازمان ورډ مورس په خپل اکسپانه کې د یو بیان ترڅنګ یو ویډیو هم خبره کړې چې په کې لیدل کېږي چې کم عمرن جونیا او افغان شزیل له ژړا او زاریو سره سره چې کوي د پاکستانی پولیسو له لوري نیول کېږي. په ورته وخت کې په اسلام آباد کې یو شمېر میشتو افغانانو په دغه ښار کې د نیونو د پراخېدو په تایید وویل چې ان کم عمره ماشومان او امیندواري مېرمنې نیول شوي او ایستل شوي دي. نور حال په دې راپور کې
د کډوالو د حقونو د څار اداره ریفوجی رائټس وایي د افغان کم عمرن جنو او ښځو د نیونو د دردناکو صحنو لیدلو ټکان ورکړی دی. د سازمان د پنځشنبه په ورځ د جولای په 14 په خپل اکسپانه په اعلامیه کې ټینګار کړی چې پاکستان باید د کډوالو حقونو ته درناوی وکړي او له بې ځایه سویو کورنیو سره له مجرمانه چلنده ډډه وکړي. د سازمان د پاکستاني پولیسو لخوا د کم عمرن جنو او افغان ښځو د نیولو په اړه د اندېښنې په څرګندولو جبري استلې د دوی د ژوند او کرامت پر وړاندې مستقیم ګواښ بللای دی. د کډوالو د حقونو د څار ادارې د غشان یو ویډیو هم خپره کړې چې په کې لیدل کېږي چې کم عمره افغان نجونې او ښځې چې د زړه او زړه په حال کې دي د پاکستانی پولیسو لخوا نیول کېږي او په زور په موټر کې اچول کېږي. په ورته وخت کې په اسلام آباد کې یو شمېر میشتو افغانانو په دغه ښار کې د نیونو د پراخېدو په تاییدولو سره وویل چې ان کم عمره ماشومان او امیندواره مېرمنې هم نیول سوي او ایستل سوي دي. په اسلام آباد کې به میشتي افغان ښځې چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي د غږ بدلولو په شرط. ازادي راډیو ته وویل
ما یې کړم چې نسوم چې پولیس اور گرفتار فلان د هجه کمپ است یو دختره
زه یو څوک پېژنم چې پولیسو نیولی اوس په هجه کمپ کې ده. یوه 15 کلنه نجلۍ ده. دوه اونۍ کېږي چې هلته ده. له دوه اونۍ وروسته د اف آی پولیسو چې تحقیق وکړ ویې ویل چې هغه بې ګناه ده. بیا د پاکستان معمولي پولیسو ته ویلي چې خوښه مو چې هغه خوشي کوئ که یې له هېواده باسئ.
د غشان په اسلام آباد کې میشتي افغاني فرشته قاریزاده هم ازادي راډیو ته وویل چې له تېرې یوې اونۍ راهیسې د افغان کورنیو نیول او ایستل زیات سوي دي.
در بین مهاجرین کې اخراج شده هست فامیلا بودن، طفلای خورد، خردسال، شیرخور، زیر سن.
په هغو کډوالو کې چې ایستل شوي وو کورنۍ، کوچني ماشومان او ان شیدي خوړونکي ماشومان هم شامل وو او هغوی هم ایستل شوي دي. دوی په منځ کې یوه کورنۍ وه چې کوچني ماشومان یې درلودل او ښځه امیندواره وه او زیږون ته نږدې وه. هغه رحم ونه کړ او کم ته یې ولېږله. وروسته له هغه چې د هغې حالت ډېر خراب شو هغه د تورخم پولې ته یووړه او هلته یې روغتون ته بوتله. دا هغه څه دي چې ما په خپلو سترګو ولیدل.
اخوا عبدالرحمن امیری چې تېره میاشت د پاکستان اسلام آباد له خپلې مېرمنې او کوچني ماشومانو سره حاجي کمپ کې له اوو ورځو تېرولو وروسته افغانستان ته استول سوی وایي ده د خپل نیول کېدو پر مهال کم عمره انجونې لیدلې چې له کورنۍ پرته د شړلو لپاره حاجي کم ته یوړل شوي او ډیپورت شوي دي.
ما اطفال را دیدم زیر 18 سالو بدون سرپرست باندې ما ډیپورت هم شوم.
دا وایي چې ما لا تلس کلونو څخه کم عمره ماشومان ولیدل چې له موږ سره پرته له سرپرست را ډیپورت سول. دی وی ځنګړې پیښه شاهد چوم دوه انجونې چې لا تلس کلونو څخه کم عمره به راوړل شوي وي. ما له پلار سره خبرې وکړې چې دوه ورځې وروسته هغه حاجي کم ته راغی سره لدی چې هغه ویزه درلوده خو هغه په خپل خواخه حاجی کم تر غلای وو ځکه چې د هغه دوه لورګانی ویزینه درلودي بیا دای له خپل لونو سره یو ځای را وويست. د کډوالو د حقونو د څار ادارې ریفوجی رائټس په خپل اعلامیه کې دا هم ویلي چې په پاکستان کې زرګونه افغان کډوال تر سخت فشار لاندې دي. ډیری د بیا مشتیدنې وړ دي خو نیولو او ایستلو یې د کلونو هیلې او د دوی د کیسونو د پروسس کولو پروسه له جدي خطر سره مخ کړې ده. د کډوالو د حقونو د څار ادارې د ملګرو ملتونو د کډوالو لالي کمشنرۍ او د کډوالو نړیوال سازمان او د متحدو ایالاتو، کاناډا، جرمني، فرانسې او استرالیا په ګډون د بیا مشتیدنې پروګرامونو لرونکو ټولو هیوادو د نوښتې چې په دې برخه کې سمدستي اقدام وکړي. د سازمان ټینګار کړی چې اوس د نړیوال پیوستون وخت دی، کډوال مجرمین نه دي او د تعقیب او ځورونې پر ځای باید ملاتړ ترې وسی. په دې وروستیو کې په پاکستان کې د افغانانو د ویزو د تمدید د بهیر له درولو سربیره د دوی د نیولو او شړلو بهیر هم چټک شوی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یون ایچ سی آر د معلوماتو له مخې د روان کال په ترڅ کې له 300,000 ډیر افغانان له پاکستان افغانستان ته ستنه کړل شوي دي.
په کابل کې یو شمیر نجونې او ښځې ادعا کوي چې خپلوانې د طالبانو د اصولو له مخې د حجاب نه مراعاتولو په تور نیول شوي دي او کورنیو یې د خوشي کېدو لپاره د نغدي جریمې ورکولو ته اړ ایستل شوي دي. دوی ازادي راډیو ته په خبرو کې ادعا وکړه چې ځینې ښځې او نجونې ان په نامعلومو دلایلو نیول شوي دي. د بشري حقونو د مدافعانو ټولنې هم ویلي ځینې هغه ښځې او نجونې چې په وروستیو کې د طالبانو لخوا نیول شوي دي له خوشي کېدو وروسته په خپلو کورنیو کې لزراز راس تاوتریخوالو سره مخامخ شوي دي. نور حال د فیروزی عزیزی پر راپور کې
در کل فامیلیش ترسیده، قصد فرار داشته باشه که یکان جای دیگه بوره.
د کابل ښار د لویدیز دشت بچی سیمه و اوسیدونکې ده چې ادا کوي یوه څلیرویشت کلنه خپلوانه او ګاونډۍ چې تازه واده سوې ناوې ده. درې ورځې مخکې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د محتسبانو د حجاب نه مراعاتولو او د دې په خبره د نورو نامعلومو دلایلو له امله بندي کړې وه. د دې د ادا پر بنسټ د دغې ناوې کورنۍ د خوشي کېدو لپاره یې د 500 افغانۍ نغدي جریمې ورکړې ته اړ ایستل شوه. د ازادي راډیو ته وویل
یک عروس بود بس اورا گرفته بود وقتی که از پیش پول گرفته بود بس دوباره رها کرد.
دلت از مغل دوستانو او یو گاونده چه نوی نوی ده نیوله و ده 500 افغانیو ده جریمه ده ورکری پا مقابل که آزاده کرد. اصلی دلیلی معلوم نده اوس موگ خزه هیت لکوره نوزو زکا چه دیر ویری گو دلت دوی لپاره کورنیو که ننگ کیگی کس هم حقی نوی حجاب کرده و خوبیای هم نیوله و دا ده کور پا سودا پسی و تره و څلور ویشت که 25 کلنه ده. کورنۍ ډېره ویریږي اوس هم د تېښتې قصد لري چې بل ځای ته ولاړ شي.
دا میرمن دایده هم کوي چې د دې خپلوان او ګاونډۍ د خسرګنۍ کورنۍ خورا غوسه ده او دا ناوې هیڅ چا سره خبرو کولو ته نه پرېږدي. دا هم وایي چې څو ورځې مخکې دا او خورې له کوره د موبایل اخیستو لپاره بیرون وتلې وي چې په خبره یې د طالبانو د امر بالمعروف د محتسبانو لخوا د رنګه حجابونو له امله سختې ګواښل شوي او اوس یې د کورنۍ لخوا هیڅ بیرون نه پرېښودل کېږي. د کابل ښار یوې بلې اوسیدونکې هم ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا کوي چې د کاکا لور یې څو ورځې مخکې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت لخوا دوه شپې په حوزه کې بندي کړل شوې وه چې اوس له سخت روحي خفګان او کورنیو ستونزو سره مخ ده. د نوم او استوګنې د سیمې د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
یکی از دخترای کاکایم که بسیار د حجاب خود ماکم بود د گشت طالبا برابر شده او را بردن. زما د تری یو لور چې خپل حجاب مراتولو کې ډیره کلکه هم دا خود طالبانو په نیولو کې برابر شوې. د دې لپاره چې افغانستان کې سنتی ټولنه ده زما د کاکا کورنۍ نه غواړي په دې اړه خبرې وکړي. د کاکا لور مې چې دوه شپې حوزه کې بندي وه په ضمانت را خوشې شوه اوس یې رویه ډېره خرابه شوې. کور کې ځان بندي کړی نه غواړي په دې اړه خبرې وکړي. ډیر زیات پر روحي اغیز کړی دی.
د یادونې ده چې د ځینو نورو نیول سوي انجونو کورنۍ او دوی خپل ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د کلتوري ستونزو او د طالبانو حکومت لخوا د دوی پیدا د ورکړل سویو خبرداري او بیرې لامل له رسنیو سره خبرې نسی کولای او نه هم خپل غاک اوچتولای سي. تازه د افغانستان د بشري حقوقو د مدافعانو مجمع هم ویلي چې ځینې هغه ښځې او انجونې چې په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت لخوا نیول سوي دي د خوسي کېدو وروسته په خپلو کورنیو کې له تاوتریخوالي او ځورونو سره مخ سوي دي. د ټولنې په دې اړه په یو بیان کې ویلي چې نیول سوي ښځې لږ تر لږه درې شپې او ورځې په زور په بند کې ساتل کیږي. د دې مجمع ویاند عبدالله احمدي د جولای په 14مه د مجمع په اکسپانه په تصویري بڼه دا بیان لوستای چې پکې ویل سوي
برخی از زنان پس از آزادي با خشونت و آزار و اذیت در خانواده‌هایشان نیز مواجه شدند.
ځینې ښځې له خوشی کېدو وروسته په خپلو کورنیو کې له تاوتریخوالي او ځورونې سره مخ شوې دي. دا پېښې د بشري حقونو، انساني کرامت او د ښځو د حقونو له بنسټیزو اصولو پراخه او سیستماتیک سرغړونه ښیي او د خپل سری نیونو له واک ناوړه ګټه اخیستنې او د مالي موخو لپاره د مذهبي ابزارو نه په استفادې ټولنیزې ځپنې حسابېږي. موږ د افغان مدني ټولنې بنسټونو په توګه ټینګار کوو چې دا اقدامات نه یوازې د ښځو انفرادي او ټولنیزو ازادیو ته جدي ګواښ پېښوي، بلکې د ښځو او کورنیو ترمنځ د کورني تاوتریخوالي، ټولنیز محرومیت او عمومي ویرې د زیاتوالي لامل هم
د دې ټولنې په خبره د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په خپل سر په کابل کې خزي توقیفوي او د دوی د خوسي کېدو لپاره غیر قانوني له 10000 تر 15000 افغانیو جریمه غواړي او په خبره یې په ځینو مواردو کې د خزو او انجنونو ګرځنده تلیفونونه او شخصي اسناد ضبطوي او کورنۍ د بیرته ترلاسه کولو لپاره تر مالی فشار لاندې راځي. هغه څه چې ځینو نیول سویو خزو هم ازادي راډیو سره خبرو کې مطرح کړل. د ټولنې له نړیوالې ټولنې ملګرو ملتونو د خزو د حقونو له سازمانونو غوښتي چې باید زر تر زره د طالبانو د دې اقداماتو مخه ونیسي. د دې دعوو په اړه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د کابل امنیه قمندانۍ لپاره د طالبانو د حکومت ویان خالد زدران ازادي راډیو ته وویل د دوی د پولیسو لخوا هیڅ خزانه د نیول سوي او نه د پولیسو کومې امنیتي حوزې ته وربل سوي ده. د غشان سیف الاسلام خیبر نکتی 15 ورځې مخکې بی بی سی سره خبرو کې د خزو نیول او بندي کول رات او ادای وکړه چې دوی یوازې له تیرې وی میاستې راهیسې د حجاب په اړه د پیل کړي کمپاین په ترڅ کې خزو او انجنونو ته په عامه ځایونو کې سپارښتنې کوي.
روغتیا د ژوند شتمنی.
زما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه ده، دا شکرې ناروغي چې ده اکثره د
زړه د انسان په وجود کې که په عوامي ژبه خبرو وکړو نو هغه بادشاه غړی دی.
زه جمعه دین امزای له فرانسې نه وصل یم. په 2013 نه را په دې خوا زه دوا خورم، ماته وایي ټول عمر یې خوره، زه نه پوهېږم چې دا ولې.
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خپرونه هر یک شنبه د ماښام له وو تر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو واوري.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې ډیری لوستي ځوانان له بیکاری شکایت کوي، د 1404 مریض کال د کانکور اول نمره سید موسی د طالبانو له حکومت غواړي چې دوی ته د کار زمينه برابر کړي. نوموړي ازادي رادیو ته وویل باید د دوی له استعداد د افغانستان د پرمختګ لپاره استفاده وشي. یو شمېر افغان ځوانان هم هلوکان او هم نجونې شکایت کوي چې د لیسانس او ماسترۍ سندونه لري خو اوس کار ورته نه پیدا کیږي. دا په داسې حال کې چې تازه د طالبانو حکومت د ریاست الوزراء اداري مرسیل مولوي عبدالسلام حنفي ویلي نن ورځ افغانستان په بیلابیلو برخو کې متخصص او وړو کسانو ته اړتیا لري. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې
ان شاء الله دی ولسته د خلکو ته خدمت کوم.
سید موساو د 1404 مریض کال د کانکور ازموینه اول نمره د طالبانو حکومت غواړي هغو کسانو ته د کار زمينه برابر کړي چې لوړې زده کړې لري.
هغه کسان چې لوړې زده کړې کړي دي او لا تر اوسه هم بیکاره دي، د حکومت څخه مې همدا تقاضا ده چې دې ته د کار زمینه برابره کړي تر څو وکولی شي هغه استعداد چې دی لري د افغانستان د پرمختګ لپاره وکاروي.
دا غوښتنه داسې مهال ده چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې ډېری لوستې ځوانان اوس کار دي. دوی شکایت کوي چې د لسانس او ماسټري سندونه لري خو کار ورته نه پیدا کیږي. د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي ځوان چې د حقوقو په برخه کې د لسانس تر کچې زده کړې کړي هم شکایت لري چې سند په لاس خو اوس کاره ګرځي. د دې موضوع د اساسیت له امله د نوم نه ښودلو او واک بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل
چې موږ به درس ویلو پوهنتون هم ویلو، بیا دغه هیله مو لرله چې موږ به خپل ځان خپلې کورنۍ خپل هیواد خپلو خلکو ته به خدمت کړو. ډېر کوښښ مې کړی دی چې زه وظیفه ترلاسه کړم. موږ دپاره نه دنده شته ده نه کار شته، هر څه دغه شی چې دي په ډېرو مشکلاتو سره ترلاسه کوو.
د کابل ولایت اوسیدونکي چې ځان د رفا په تخلص را پېژني او د انګلیسي ادبیاتو په برخه کې ماسټري لري وایي له لومړي ټولګي نه اول نمره پاتې شوی، خو اوس د کور په څلورو دیوالونو کې راګیر او د خپلو د کوششونو هېڅ ثمره یې ونه لیده. د هم د ورته ستونزې له امله د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
له لومړي تر دولسم ټولګي تل اول نمره وم، د پوهنتون په دوره کې اول نمره وم. په ډېرو سختو شرایطو کې مې خپل ماسټري ترلاسه کړه، خو نن زه وزګار یم او خپل وطن ته خدمت نسم کولای. ما هیڅ له خپلو تحصیلي اسنادو استفاده ونه سو کړای چې چیرې کار وکړم.
طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنې دوه راهیسې لشپګم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو او په ډیری دولتي او نا دولتي ادارو کې د خصو په کار بندیز لګولې دي. دا څرګندونې داسې مهال دي چې تازه د طالبانو حکومت ریاست الوزراء ادارې مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي ویلي نن ورځ افغانستان په بیلابیلو برخو کې متخصصو او وړو کسانو ته اړتیا لري. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې ملي تلویزیون پنجشنبه د زمري دوهمه په خپل ویبپاڼه لیکلي نوموړي دا څرګندونې د 1404 لمریز کال د کوراس موینې او مدرسو د لسو مخکخانو په ساين غونډه کې کړی دی. په خبر کې وړاندې راغلی عبدالسلام حنفي دی اړتیا ته په پام پسوانانو غا کړی چې باید هڅه وکړي چې په لمه او په سره په بیلا بیلو برخو کې تخصص ترلاسه او د خپل هیواد او خلکو اړتیاوي پوره کړي. خو د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د دوی تر کنټرول لاندې ادارو کې پراخ تنقیسات وکړل او مخکې زینو به خبرو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي و چې دا تنقیسات شل تر دېش تلنې پوري دي. په دې تنقیساتو کې د دولتي پوهنتونونو ډېرې خزینه او یو شمېر نارینه تجربه لرونکي استادان هم په کور کې نیول شوي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت تور دی چې دوی په ډیری دولتي ادارو کې خپل کسان چې اواز د مدرسو په کچه دینی زده کړې لري ان د ځینو متخصصو او مسلکي کارکونکو پر ځای مقرر کړي دي. هغه تورونه چې دوی بیان ذبی الله مجاهد په وار وار رد کړي دي. په افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته بیکاري پراخه شوې، ډېرې ځوانان د کار پیدا کولو او ښې راتلونکي په هیله په ډېرو سختو او ناقانونه لارو نورو هیوادونو ته تللي دي، خو هلته هم د نیولو ځورولو او ویستلو په ګډون له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي.
په اوسني تعلیمي سیستم کې د جنسیتي تبعیض څرګند بره د ټولنې نیمایي برخه د څلورم پر لپسې کال لپاره د زده کړو له دوامه او په تعلیمي ډګر کې د سیالۍ له حقه محرومه کړې ده.
دا آزادۍ رادیو خبری مجله
د افغانستان د ماښام له او تر اتو بجو باندې کیږي.
په اوسني تعلیمي سیستم
د افغانستان په ځینو ولایتونو کې ورستۍ سیلونو د سر و مال ډیر تاوانونه اړولې دي. په خوست او بدخشان ولایتونو کې سیمه ایزو طالب چارواکو آزادي رادیو ته وویل چې دغه سیلونو خلکو ته جدي تاوانونه پیښ کړي دي. ځینو سیل ځپلو د ضروري مرستو د نه ترلاسه کولو په اړه اندیښنه څرګنده کړې ده. دا په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې په وروستیو کې د افغانستان په نهو ولایتونو کې د درنو بارانونو او سیلونو خبرداري ورکړې وو. نور حال په دې راپور کې
پرون بل رئیس راغلی دی، پرون رئیس در زیانونه اړولی دی.
د پکتیکا ولایت د گیان ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د چهارشنبه په ورځ د زمري په لومړۍ نیټه سیلابونو ورته پراخ زیانونه اړولی دي. د چینو غوښتل نومې راپور کې خپور سي. د پنجشنبه په ورځ د زمري په دویمه ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه پورې دوی ته هیڅ مرسته نه رسیدلې.
بل ورځ راغلی یو خالته دم رزیان نه وغو، پرون رئیس بخي زیات زیان وښکړه. کله ته وایم صرف ماته یو 15 لک زیان وښکړه چې زما کار نه خراب کړی. نه هیڅ مرسته نه دراغلی، پرون راسه دا غر نه شوای دی. خدای کار ناموس ته دا کار را باندې راغی.
راپورونه وایي چې ورسته سیلابونو د پکتیا، بدخشان او خوست ولایتونو اوسیدونکو ته هم ځاني او مالی زیانونه اړولې دي. خوست ولایت کې د طالبانو د والی ویان مستغفر ګربست د سیلابونو د ځاني تلفات په اړه ازادي راډیو ته وویل.
په خوست کې د ورسته رښتونه او سیلابونو له امله دوی په خرمسته شوې دي، چې په سپیره ولسوالۍ کې ده یو کور چات ګرځېدلی دی، یو له امله یو تن وفات شوی دی، دوه تنه ماشومان زخمیان شوی دی. پکتیا مربوط لکی تیگی شد گرد و رسوالای مربوطات رازیده سخی سخی دری تانا را وڑی و چی بیا نظر شپوت و رسوالای دی خوست نظر شپوت و رسوالای مربوطات که دی خلکو لوری نیوالی شوی دی چی دو کسان خپل جون بای للای دی و آقا یو کس چی دی آقا چپی شوی دی.
پا ارتو وقتی دی بدخشان ولایت سیمیز و چارواکو هم پدق ولایت که دی سیلابون و لعمل دی زیانون و اوختل تایید کرد. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان FAO تازه ویلي چې وروستیو سیلابونو د افغانستان څو ولایتونه سخت زیانمن کړي او یوازې په میدان وردګ ولایت کې له 4200 ډیر کسان اغیزمن کړي دي. دغه سازمان درې ورځې وړاندې هم په خپله ایکس پاڼه لیکلي و چې په دې ولایت کې له 50 څخه ډیر کانالونه او 850 هکتاره کرنیزه ځمکه هم زیانمنه شوې ده. تر دې مخکې د میدان وردګو او لوګر ولایتونو یو شمېر سیلاب ځپلو ازادي راډیو سره خبرو کې د طالبانو له حکومتي چارواکو او مرستندویه مؤسسو د مرستو غوښتنه کړې وه.
د ازادي میلمه
شبانه جان ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلي. که په پیل کې راته وایست تاسو څوم سنف کې وایي چې طالبان پر افغانستان واکمن شول او لزده کړ پات شوي؟
السلام علیکم فریده جان، تاسو او د ازادي راډیو قطر من اوریدونکو ته تمه ده چې ټول به خوسي طالبان چې کړه افغانستان ته او په خاصه توګه کړه چې کابل باندې وزته کوانزي پر سم سم کې ووم او زموږ د تاریخ امتحان وو چې واقعیا ډیره سخت ورځ وو او نه هیریدونکې ورځ وو.
در امتحان ما په غورز بیا ورکړو
او ډیر جالب وو ځکه چې په غورز ما یعنی د غورز نه زه ډیرې بعد خاطر لرم. په اول کې زما د نږدې ملګری مور وفات شوې وه چې د غوت هم خپه وو په دې کې، یعنی یو امتحان مو ورکړلو خو که څه ښه وو څه بد وو دلته ډیرې خبرې وې چې طالبان غندې ویره وه. امتحان مخلص ولو کله چې امتحان ووتلو مکتب کې ډیر حال مغال وو او موږ ته دا خبره کېده چې کورونو ته باید لاړ شو. یعنی واقعا چې زه خبره وکړم دا فضا چې ور ډیره یو سپیر باد او ګرمي د ټول سره ګډ شوی وو.
دغه نمخ کې چې تاسو دغه ورځ تجربه کړی یا د ورځو ګوري د څه باور دې کوئ چې طالبان به کابل ونیسي؟
یعنی تر اوسه ما په ځنګي کله به چې موږ ته پخوانیو خلکو یعنی مثلا په کور کې زموږ پلارونو نیکونو یا نږدې دوستانو یا په مکتب کې زموږ استادانو موږ ته د طالبانو د وخت کیسې کړلې، موږ وچ دا یو تیر وخت دی او هیڅکله امکان نه لري چې بیرته دا وخت تکرار شي او موږ هم په دو دقم چاپېریال کې د زده کړو نه محروم شو او په کور پاتې شو کلونه کلونه باندې وخت تیر شي. هیڅ مو فکر نه و کړی
په دې د باور نه کوي چې کابل به سقوط کوي بیرته به طالبان واکمن کیږي.
هیڅ کله دا خبر مو هیڅ کله په ذهن کې نه ورغلی. ځینې خلکو به کیسې کړلې چې طالبانو په وخت کې یعنی مخکې وختونو کې از ما نه هیریږي زموږ یو خپلوان کیسې کړله ځکه څه هم ډېره کوچنی وم. هغه به ویل وایي چې طالبانو دغسې حکومت و چې د ډاره به چا دسې نه شوای کړلی هغسې به یې نه شوای کړلی. یعنی خو ما فکر نه کړو چې بیا به زه هم په یو داسې چاپېریال کې ژوند وکړم چې واکمنان به یې طالبان.
له هغې ورځ نه را په دې خوا تر اوسه پورې دا دی 4 کاله تېر شول، په کور ناستی څه کوي؟
تقریبا یو دوه درې کاله خو مې رسنیز فعالیت درلود خو اوس په دې وروستۍ کې د ځینو ستونزو له امله د رسنۍ نه هم محرومه شولم. اوس نو فعلا کوم خاص مسؤلیت خو ندارم.
په کور کې چې ناست یاست یوازې د کور کارونه کوئ که نه خیاطي، نقاشي یا ورته داسې کوم مسلک هنر د زده کړی؟
اولا نه، هنر خو مې نه دی زده کړی ځکه چې ما فکر کړی وو چې زما ټول فعالیتونه به رسنیز اوسي او ما په ډېره کې دو ته مخه کړې مثلا یوټیوب چینل یا مثلا زما ډېر شعرونه خوښېږي شعرونه ویل یا دې ته ورته نور فعالیتونه او د کور کې مثلا ما نوې نوې اشپزۍ زده کړلې مثلا دکور نمی نوی کار نمی زکره چکم شای باید دیزاین و کوده شای خو خیاطی سر علاقه نلرم او نمی زکره.
روست با د جورنالیزم پا برخه که بلا تاسی و بختم و شایره یادونه مو وکره که بیامو پا پای که وقت کم شیر لطاسی و رو هم ذهن نرتزان هم آده کری اوز کرتا وی پا مکتب که چه وی د مکتب کما خاطره هم سنفیانو سر پا تماس که کم سده سرشتا شلات رو سب دی چلور کالو که دی ساته لیوی
د مکتب خاطره تر طولو چه ما تا دیر اگرانه دو زهیز کنه نگوارم دلاس ورکرم و دزان ندیر دا غم حافظت کم اغاز ما خاطرات و کتاب چده چه زنده ده مکتب و خاگو خاگو ملگر ما تا پکی خاطره لی کلیدی او دست ملگره چه ووست مثلا ده هواد بحر دی پلر و لر هوادونو کی ووستیگی زه چه کل اغا کتاب چه بینم و اغا خاطرات چه دوی رات لی کلیدی زه الوالم یعنی واقعا زه یو خا اس کرم خو هغه که اس ما واج نیم بیت از ما زړه ډیر خفکه وی ځکه چې هغه یو داس وخت نو چې په هغه کې ما ته دوی داس خاطرې لیکلې چې لدا یو ورځ موږ دې ځای ته ورسی ګوز موږ ته هیله پر شي تا دغه سه ویل دغه سه وشي او چې کله هغه خاطرات لولم هغه ټول هیلې نیم ګړې پاتې شوې دي
د هم سره فیا سره تماس کې کې نه یوازې د کتابچې در سره ده
تقریبا یو څو ځکه چې زه د ډیر شوخم په مکتب کې نو کله به یو صرف ته تبدیلی دو کله بل ته نو د دواړو صنفو نه درې درې ملګري راسره شته دي پیله
په واټساپ کې خبرې کوئ
او په واټساپ کې کله کیسې کوو کله خبرې کوو نو همالته مساتیر وي او یو دوه ملګري دي چې کله کله له نږدې هم ورسره وي
د چالاکی و شوخی دیو ویلی بیالای قموی که واز شوخوی
خواما یعنی پا غو دیر و تنبال شاگردان کنمم خو دی اگر چه خبره دیدو اول نمره دو نمره سر دیر اگر زدنم سکه چی مثلا دوم را لای قنم چی زنیم چی زدیر با استدانم دیر لای قوام پا بی گروپ که وم او کله چې گروپونه نو تنظیم شوی د لاسونه ټیټوم کله د لاسونه پورته شوی وم هم نو گزاره میکړله
یاد شي اول ورځ چا خوانځي ته وړې وي
او اسم کله مې نه ویریږي زما مور مریضه وه نو د ما ته موږ هم سیه وه هغه زما سنفی وه د هغې مور زه په مکتب کې شامله کړلم زما پلار د ځینو ستونزو له امله په افغانستان کې نه وو نو نور څوکرم ما خوانځي ته بوزي کله چې زما د ملګری چې ما د وړکیتوب همغه لومړنی ملګری مروان میږي هغه زما د ژوند تر ټولو لومړنی ملګری ده او خدای د ژوندې لرې اوس هم شته ده نو هغه په مکتب کې شامله وله راغله ما ته وایي چې شبانه دلته زما مور خو ما مکتب ته بیایي او ما په مکتب کې شاملوي زه راغلم خو زما مور مریضه وه ما ورته ویل چې زه هم غواړم مکتب کې شامل شم مور مې څه پیسې مثلا د واکسینو دپاره او کار دپاره په کار دي هغه ما ته راکړلې او زه یې بوتللم مکتب ته د مو مکتب چې و په نسوان وحدت مکتب ډېر ښکلی پارک لرلو کله چې زه مکتب ته بوتللم په مکتب کې شاملولم یعنی زه د مکتب نه ډېر هغو پارک ته خوشحالم چې هغه ورځ بیخي نه هېرېدونکي ورځ اویز کړم هم زه یاده نه وځي
له هغې را وروسته همدا ملګري چې مو یاده کړه مروه نومېده همدې سره یو ټولګي کې پاتې شوې تر لسم صنفه پورې
تقریبا تر شپږم صنف پورې د مروې څخه په یو صنف کې وم بیا د ځینو ستونزو له امله مثلا موږ د صنف ته ډال ډېر وو یا مثلا نګرانه پنه پیدا کړله مې موږ ټول تقسیم کړلو بیا چې کله تقسیم کړلو مروه بل صنف ته شوه زه بل صنف ته شوم زما د مای و لور وه ستوری نومې ده هغه بیا بل صنف ته شوه کله چې زه بل صنف ته شوم ستوری په ما پسې ژړل یعنې موږ ډېر یو بل سره وابسته شوي وو خو وروسته له هغې د نهم صنف نه تر لسمه صنفه پورې بیا د مروې څخه وم یعنې فقط دلته دوه درې کاله د مروې څخه په یو صنف کې نه وم یعنې تر لسم صنفه پورې د مروې څخه وم
تاسو یادونه وکړه چې ډېر لایقه نه وي ساسی په دغه ګروپ کې د ملګرو په ګروپ کې څوک ډېره لایقه وه چا چا ته نقل ورکولو که نه
خو دا خبره ده په دو د ملګرو په ګروپ کې دی مثلا زما ستوری او د مروې ګروپ چې بیا په دې درې وړو کې زه لایقه وم
تا بیا نقل ورکوي چا ته
او ما نقل ورکوو خو دا د عملو مې بیا ښه کار نه کوو چې په نقل کې به ګیر شوم په ګیلیې زه ورکوم وایي چې دې نقل راکول
تاسې کوم مضمون کې ډېره تکړه وایي کوم مضمون وخت زده کېده
ساينس پښتو داس مې د خوښې مضمون نو ټول مې زکه دلته خو چې شې مې چې زکه دلته لغاریا زیو تا خره پوري مې زنه شو
اوس هم پوي کې چې دوه دوه څوکي
شبانه
جانې کې په دې اړه ته وایست د ښوونځي سربیره په کور کې چې اوسیاستې وموویل چې اشپزي مو رنګارنګ زده کړې ده، څه ښه پخې څه دې زده کړې دي؟
پلاو، منتو، آشک، زمت نیدیگی، یعنی کزه ارزه کنم لوبیا یادم لوبیا.
دا بخول موس ورت زده کرل؟
زده چه مکتب وقت که کچونه ایوام، زده مکتب که مثلا زده پینزه کلانم چه مکتب که چون تلسم صفه پوری کل چه وسم زده خاطره رو یادوام ده یه دلسم زده خاطره. کلک هینو بیویم چی یعنی مو چم رایم کلوام جاهل و پیس نپویده اما کلوام زورنم و پاک وارتم زر مند پرس پانی مثلا چی کم خبر بوش بلا دا تیر ورزو که هم ده ماده ملوری و خبر یاد که ویچیس می نیریگی و ورز ما زوری کور تروری و ده مکتب آزوری وی ما ده مکتب که ویری و که تا آزوری ده مکتب کور تا یه سی کور مو رخنی ویزه ده سبا پوری پده فکر کم جده آزوری چرا خبیوسم چی کور مو رخنی
وقتی انجام بده. ده ژورنالیسم ده فعالیتونو پاره مرتبا وای چه وقت مدت فعالیتونو پیل کردل ده شوق علاقه ده ژورنالیسم سره ده لکم زیرا غلی؟
کله چې مکتب کې موږ مودې په خېټه مثلا انانسری وکړم د فایل په سر باندې ودرېږم او خبرې وکړم خو زه کوچنی وم ته په صنف کې تر ټولو کوچنی وم هیڅ وخت نه راکولو د دې نه ډېره څه اورېدلم زموږ یو صنفی وه د لغمان وه نو هغه ډېره تکړه وم میشه به د صنف کومه خبره کې دا سر پیلي به وایي هغې ته به یې وار ورکولم خو کله چې طالبان په افغانستان باندې واکمن شول او زه په لومړۍ ورځ مکتب ته ولاړلم نو بیسی دی مکتب نروشن ما فکر رو کچی زباید اتمن برای طریقه بی زباید رسانه اطلاعات شنم زباید خبریال شما یوتیوب وی چی تا خبریال ای نو دقیق ورازی ورسا ما پا یوتیوب چنل که کار وکر دقیق نه ورسا ورسا زیاد مرد ویزم تلارم دیرون رسانه ایسرم کار وکر او یین دی ما دی جوان تر طول و خواگه خاطره این چی ما پر جوان که تجربه کرده اقا دی جنالیزم و او کم من کالونه چی ما دی پارا دیر کلی و بعد دی مکتب دی دوری اقا ما سا ما کار و چی ما پر مرتلی بزنی که کرده و یعنی هر ورز اقا خاطره که دیدم کاران و بیم دی مثلا با ایژوکیشن که هم کار کرده شاگردان و مهربانی و اینم چی سمره مهربان و یعنی جوانده یاو ته جورنالیزم علاقه می دوگه وقت نراغل لکل چه مکتب مخی نخو وقت کل چه طالبان پا افغانستان وقت نشوه بیرتی ده اینجون و مکتبانه نپریخ برنه ما قصد وکر چه اتمن باید ما تسو کوی خبر یاله ده خبر با من چی کل پا کور که کرده پلار با مرتبه خنده لوری وز خودی مکتب ندیویلی خلکو مکتبو نویلی کم زایتن ایشی رسیده لیا تو مکتب ندیویلی تو سرقم رسانه ای تزی تو سرقم تلویزیون تزی و بس نووی خواستن توانستن است
څوم رو حتی مو وکړه چې وتوانی دی انا قریه رسانه ته ځان ورسې سره لې چې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه فارغ هم نه ویل مکتبه
وقیش دا ډیره سخته و اول که مو د خبرې ته بدون د درونه چیز د مکتب نه فارغ او میانه و مو تاسو پښتنه یو مثلا ډیر خبرې په کې راځي که چیرته یو انجلۍ رسنۍ ته لاړ شي په پښتنو کې ډیر غټ رایې ورته جوړیږي نو لومړی مو خپل ټولنې خلکو د ذهنونو سره یعنی ډېره غټه مبارزه مې کړې چې باید ځان ډېر قوي کړم وروسته له هغې چې زه رسنۍ ته لاړلم ډېر مثلا زه چې کله رسنۍ ته لاړم ما ولې ماته ویل چې ته د مکتب نه فارغه یې ما ورته ویل چې نه مثلا ماته ویل چې په امتیاز به کار کړې داسې به کې هسې به کې خو په دې وتوانېدم چې رسنۍ ته لاړ
به امتیاز مو بیا کار کړی ده که نه ماش مو هم اخیستی
په ولو کې مې امتیاز کار کړی دی د یوټیوب چینل سم کار کړلو نو تقریبا شپږ میاشتې نو هغه څه امتیاز و تر دې چې ما کرایه هم د خپل جیب نه ورکوله
کورنۍ در سره په دې شرایطو کې څنګه منله ځکه دا ډېر ستونزمنه وي چې کله ته کار هم کوې او بیا پیسې هم پسې د جیب نه ورکوې
یعنی زه کوم زما پلار ډېر مهربان انسان دی دغه یعنی هغه چې ما ارزو په ژوند کې غوښتي هغه ما ته برابر کړي دي هېڅ هم نه دي ورتلي که پیسې به وې که به نه وې یعنې تاسو په پرې او آخرو کې د افغانستان اقتصادي وضعیت ټولو خراب شول نو خو هغه بیا هم د ما ملاتړ کړی دی او که به نور نه وه د اقل ما ته په خدای چې زما یاده نه دي وتلې چې په کور کې به پیسې نه وي سل روپۍ پنځوس روپۍ د کرایه دپاره ما ته یې د همسایه نه اخیستي خو ما ته یې کړي چې څلار شه خپرونه لرې ثبت وکړه او بېرته راشه
دا لکه موږ نه چې خوندې بن شوې دي ځینې نجونې نه بلکې د نړیوالو ادارو چې په افغانستان کې ریسرچ هم کړی هغه معلومات خي چې یو ډول په ډول پنجونو باندې فشار راغلی چې دوی باید واده وکړي، ځکه چې پخوا خو زده کړې وې، تعلیم و، نجونو تعلیم کوه، و زیاتره کورنۍ نجونو ته وایي چې که تعلیم نه وي نو تاسو باید ځان ته ژوند جوړ کړئ، واده وکړئ، یو څوک ولرئ په ژوند کې. دغه فشارونه په تا یا دغه ملګري دي چې شاوخوا دي هم صنفیان دي، کله خو در باندې نه دي راغلی یا کورنۍ خو داسې غوښتنه نه ده کړې؟
زما نه خو الحمدلله خیر یو، دوه ځلې شوي خو بیا چې مو قناعت ورکړی منلی، خو د صنفیانو مې د ملګرو نه مې د ډېرو نه خبره شوې. ما ته اته داسې نجونې وي چې زما په یاد کې تومان هم کوچنی وي، زه اوس خبر شوم چې هغوی د اولادونو څښتنې شوي، ودونه یې کړي دي، اولادونه لري.
ستا په باور باندې دا نجونې ولې نه دي توانېدلې چې کورنۍ ته قناعت ورکړي؟
اسمو په نظر یو څه چې نور د قناعت نه، مثلا اوس کوم کولای شو اول د ځای یو کول نور کولای شم کورنۍ ته په موضوع کې قناعت ورکم چې زه غواړم درس وایم. اخر دوی درته وی درس ته کوم وایي؟ په کوم باندې یې نیته دیني درسونه خو دی هغه خو ټول وایي یا رقم یې کی، مثلا ته څه رقم نور مکتب ته ځې، ته څه رقم غواړي مثلا ډاکټر شي، ته څه رقم غواړي خبريال شي، ته څه رقم غواړي یو ښوونکی شي، په کوم طریق باندې؟ نور د قناعت په اړه هیڅ خبره نه پیدا کیږي چې یو څوک په دې موضوع باندې څوک قانع.
یعنی ستاسو په باور باندې یوازې انجلۍ ته همدا لار پاتې کیږي چې باید د کورنۍ خبره ومني، واده وکړي؟
زما په نظر هو، ځکه چې دلته نور د قناعت لپاره نور کومه خبره کوم دلیل نشته. مثلا نور دلیل چاته موږ نه شو ورکولی، مثلا موږ کورنۍ ته نور نه شو ویلی چې زه غواړم ډاکټره شم. هغوی ته وایي ته په کومه ډاکټره کیږي؟ درس نشته، مکتب نشته، پوهنتون نشته، ته څه رقم غواړې ډاکټره شي؟ ته نه شو ورته ویلی زه غواړم ښوونکی شم. هغوی د تا نه دلیل غواړي او دوی ته باید دلیل ولرو.
خو دا کوم نجونو چې همصنفیانې ملګري دي یادې کړې، دوی چې ودونه کړي بیا خوشحاله دي په ژوند کې؟
خبر نه تری لرم، فقط دومره خبره شیم مثلا چه ما طولی شیش که بانه نامزاد شوه یا دن نامزاد شوه یا ده فلانه لور پیدا شوه یا زوی پیدا شوه، دومره خبره شیم. نورز کمه اری کنه ورسه لرم چیز پویشم چه سمره بخوشحال. خلا یو دو چه خبره هم یو پکر دیر خفه ده خب بلکه خوشحاله دل خمجه
بودم. کلی دی خبله بیا پا دی موضوع فکر کرده ده مثلا کورنی که فشارم را نوری یو کال نور پا کور پات شی خدا شو واده وکی پا دی دی فکر کرده؟
پریخم فکر نه دی کړی. یعنی ما ټول فکر چې کړی دی وایم چې زه هر څنګه چې کی باید درس ووایم، هر څنګه چې کیږي، لکه څنګه مې چې مکتب نه وویلی زه خبریاله شوم، همدغه څه غواړم چې هر څنګه کیږي دا زده کړم، که زده کړه نه شتم خو زه خپلې زده کړې پای ته ورسوم.
د دې لپاره دې بیا څه پلان جوړ کړی دی چې په کومه طریقه بورسیو ته اپلای کوي یا بله کومه چاره لاره دې ورته پیدا کړې آنلاین درس وایي؟
نو که خدای کړل بورسیو ته امتحان ورکړم د مرسته وشي د هیله مې پوره شي، نو دا خو ښه ده. او آنلاین زده کړې خلک وایي آنلاین زده کړه کې ما څومره تجربه کړې ده، آنلاین زده کړه نه هېڅ نه جوړي. موږ په مکتب کې یو دولتي کورس لرلو، نه پوهېږم نوم یې څه و، سر ځنه هېر شوی دی. ځینو مکتبونو کې وو کابل کې، نو په هغوی کې چې کله کورونا په افغانستان کې ډېره شوله وختونه رخصتي وو، په هغو کورسونو کې آنلاین درس ورکولو. یعنی زما په یادېږي څومره درس چې موږ حضوري زده کولو هغه موږ آنلاین نه شوی، ځکه آنلاین په خبر په بله لاړه، یا به انټرنیټ وسم نه شو، یا به انټرنیټ خراب شو، یا به بله خبره شوله، درس به بیخي پاتې شو او قصه به بله راشروع شوه په کې.
ستاسو په باور باندې آنلاین زده کړې نتیجه نه ورکوي؟
شاید نتیجه ورکړي، اما دا زما یو شخصي نظر دی. خو یو څوک د حضوري درس نه په آنلاین درس نو کې ښه درس زده کړي، زما حضوري درس ښه زده کېږي.
د شاعرۍ مو مخکې یادونه وکړه، دغه پروګرامونه چې تاسې ورکې کار کوه یا یوټیوب چینل ته مو چې کومه محتوا برابروله، د دې محتوا موضوع څه وه؟ په کوم مسایلو تاسو ډېر تمرکز کوه؟ یعنی ستاسو فعالیتونه په کومه برخه کې وه؟
په یو لومړي یوټیوب چینل کې چې موږ خبرونه بيخي د شاعرانو پیژندنه وای چې دلته ما شاعران په اړه معلومات ټولول، بیا مې غوړون دي کول د یو شعر به مې ویلو، ورسره هغه څومره چې وخت وتلو زما د شعر او شاعرۍ سره علاقه ډېرېدله. یعنی څومره چې مطالعه مې پکې کوله، څومره مې شعر ویلو، څومره چې د خلکو خوښېدل مینځل، چې زما شعرونه یې خوښېدل، همداسې ورو ورو زما د شعر او شاعرۍ سره علاقه ډېره شوه. تر دې چې ما د طالبانو نه مخکې یو دوه شعرونه لیکلي وو د مکتب په وخت کې، خو هغه داسې ګډ وړانده وو چې د هغو شعرونه هم زه ډېرې جالبه خاطرې لرم. خو وروسته له هغې ما کوم شعر نه دی لیکلی، خو شعرونه مې ویلي دي او د شاعرۍ سره مې علاقه ډېره شوې.
هغه شعر دې ته په یاد نه ده چې اول دې لیکلی وو؟
اغه ډیر چلب شیر و زمره کاکا کې دا اغه یم ډیر خوسته شیرنالی کی او کله چې موږ ته ورنه نو پویم چې څه شی و پکې خو یو ځای مې نه هیریږي وچه دا غمونه ټک بوتل یم جانان این دا د ځای ډیر چلب و هیڅ کله مې نه هیریږي
اوس چې تاسو د نور شاعرانو شیرونه د کلیما کوي وای دې کې ټول موضوع په همدې راڅرخي چې جانان او درد او غم په همدې مسایلو باندې
اوس خو زه چې زما ډېر شعرونه دي هغه مثلا یا هېواد شعر وایم یا د نجونو زما ډېر شعرونه خوښېږي چې نجونو ته یې وایم مثلا چې په د زده کړو نه پاتې دي یا د رواجونو نه کلتوري شعرونه مې خوښېږي حماسي شعرونه مې خوښېږي د جانانه به پکې تېر شي
تاسې اوس چې په دې برخه کې کار مو کړی دی فعالیت مو کړی دی حتما د ځینې شاعرانو شعرونه به درته په یاد وي که موږ ته کوم شعر وایي
دلته یو شعر دی راسره دان چې دی د نجونو لپاره دی نو تا به تاسو ته ووایم
مهرباني اورو
وایي له پیغلو دی د علم حق په کوم کتاب اخیستی د پیغلو د دې علم حق په کوم کتاب اخیسته ظالمه په محشر خو به درب مخ ته درېږي اخ اخ زما وطنه لوی خدای خدای آباد کړه اخ اخ زما وطنه لوی خدای خدای آباد کړه اوف اوف زما وطنه ورځ تر بلې را نړېږي
که په دې اړه ته وایې شبانه جانې د شعر شاعري کې ژورنالیزم سره د ملاقه ډېره زیاته ده آیا په کورنۍ کې لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه پلار مو ملاتړ کوي نورې خویندې ورونه مور مو هم همداسې لکه د پلار په شان ستاسې ملاتړ دي که نه د هغوی مخالفتونه هم شته
نه یعنی په دې کې چې زموږ کورنۍ الحمدلله ډېره آزاد فکره کورنۍ ده په اولو کې مثلا زه نشم ویلی ځکه چې په کورنۍ کې چې کوم حق لري په موږ باندې یعنې په ما باندې قیدګیري وکړي زما پلار دی زما مور ده زما ورور دی زما خور ده یعنی موږ چې په یو کور کې اوسو زما ترونه دي خو ما ته مې ترنه دي ویلي چې ته دې ځای ته ځې ولې ځې برعکس مثلا زه کوم درې ځای ته تللی یم زما سره مې پلار نه و تره مې راسره تللی دی او د خورانو نه خو په څه نه وایم ځکه چې زما خوران یم رسنیز فعالیت لري او نور کومه ستونزه نشته د کورنۍ نه یعنی کومه ستونزه نه لرم
او کوم کسان چې غواړي په دې برخه کې کار وکړي یا هغوی کسان چې کار کوي تاسو څه فکر کوئ په افغاني ټولنه کې ژورنالیستانو ته یا خزینه خبریالانو ته په کومه سترګه کتل کیږي
یعنی زه د خپل شخصي نظر نه درته وایم په افغانه ټولنه کې بیا په پښتنه ټولنه کې ښځینه او ژورنالیستان ته په هېڅ ښه سترګه نه کتل کېږي دوی فکر کړي که ښځه رسنۍ ته ووتله نو دا به هېڅ ښه ښځه نه وځي مثلا دا چا ولیدله د دې مخ چا ولیدو نو حتماً به په دې کې کومه ستونزه وي حتماً به دلته کومه ستونزه یعنی د خلکو فکرونه د ژورنالیزم ښځو دپاره ډېر یعنی بل رقم دي
سره لدې چې په دومره ستونزو باندې خبره وي بیا دې ولې تصمیم ونیو چې تم باید حتمن دې برخه کې کار وکړي که شوق علاقه ډېره ده
یعنی زه په اولو کې نه پوهېدم یعنی ما په اولو کې فقط یعنی شاید زه ډېره کوچنۍ وم ځکه چې زه رسنۍ ته لاړم زه شپاړس کلنه وم او زه د ډېرو ستونزو نه خبره نه وم چې مثلا دلته ستونزه دي په دې برخه کې دغه ستونزه ده دلته دا ده خو اوس هم پښیمانه نه یم یعنی یو څوک انسان چې خپلې هیلو ته رسېدل غواړي وایي د خلکو خبرې لکه کاڼې داسې دي که په سر دې کېښودې ټیټوي دی او که د پښو لاندې دې کېجګوي دي نو مثلا که یو څوک یو ځای ته رسېدل غواړي هغه باید چا د خبرو په قصه کې نه شي دغه وایي چې که موږ مړه شو که څوک خبر شي چې اسمان وریځې والا که مو جنازې ته راشي نو دغه خلک چې زموږ جنازې ته فقط په دې خاطر نه راځي چې کالی لاندې کېږي موږ یوالې په قصه کې شو موږ باید خپل ځان ته وګورو موږ مثلا چې خپل رب ته مو خپل ځان ته مو خپل وجدان ته مو شرمنده نه اوسو باید نور د هېڅ شي په قصه کې هم نه اوسو
ستاسې په څېر باندې ډېرې نجونې اوس په کورونو ناستې دي هغوی له زده کړو پاتې دي دوی ته څه ویل غواړي او څومره مهمه ده چې دوی هیله مندې اوسي چې ښوونځي بیرته خلاصیږي دوی کولای شي خپلو هیلو ته ورسیږي
زه چې فکر کوم زما په سن چې کومې نجونې وي په هغو کې شاید په سلو کې اتیا فیصده نجونې وادنه کړې وي او ژوندونه یې جوړ کړي وي یعنی زه چې څومره خبر لرم هغه نورې چې زموږ نه سنی ټیټ دی او له ماشومانې دي هغوی ته به دا ووایي چې هیله ولرئ خدای مهربانه دی یو وخت زموږ د حکومت په زړونو کې هم رحم پیدا شي د ښځو دپاره او بیرته ټول ته اجازه ورکړي چې زده کړې وکړي.
ډیره زیاته مننه کوردې ودان ژوندې اوسې شبانه جان چې وخت پرې خو د راغلي پروګرام کې در سره خبرې وکړي. هیله مندیم چې ورځ وتوانې کې کوم هیلې دې چې ځان لپاره اټا کلی دی کوم خوبونه دې چې ځان لپاره کتلې دی ورته ورسي یو یا تکړه خبرې یا لشي مننه.
ډیر زیاته مننه تاسو نن چې ماته په خبرونه کې وخت راکړ.
دشنو خالونو رو گدر لٹشو ہم پا کابل ہم پے خبر لٹشو دیر غل گرو سلو نه یخشو کنا دخا پیرو د وطن غلوچو سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا ساتو وجو دور نا ساب دشمن پورشا ساتو وجو دور نا ساب دشمن پورشا سما جانا جانا وطنا افغان وطنا سما جانا جانا وطنا افغان وطنا ساتو وجو دور نا ساب دشمن پورشا ساتو وجو دور نا ساب دشمن پورشا سما جانا جانا وطنا افغان وطنا خوشحال خان زمنو
وطنا ساسودن خاور جوړ دې لټا لال وطنا ساسودن خاور جوړ دې لټا لال وطنا ساتو جذور نا اب دښمن پورشا ساتو جذور نا اب دښمن پورشا زما جانا جانان وطنا افغان وطنا رنگ رنا جوڑوان وطنا تمہیں وطنا ساد وجو دور نا اب دشمن پورشا ساد وجو دور نا اب دشمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا ساد وجو دور نا اب دشمن پورشا ساد وجو دور نا اب دشمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا